باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفت مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وزیرت رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې پرون د درنې واورې د ورېدو له کبله بنده شوې وه، نن سهار بېرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي، اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 460 تر 199 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي د ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وي. افغانستان په خپل لومړۍ پاڼۍ کې ټول ټال 198 منډې وکړې، خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دي. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپله لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپله لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. دی ویلو ده د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به څلور ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو، خو په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د جلا د خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې دوه ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو یو سلواته ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تېره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استازو جرګې غړی دی او بله ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپلو ګوندونو کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوریپال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توضیح لړۍ پیل شوې ده.
700 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میردیم از نه.
په غزنی که د طب پوهنځیو یو شمیر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي.
موږ وظیفو لپاره اپلای وکړو سیوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د موږ نه د اګزیټ اگزام کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوه منی مې کړې. ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز هم مهیروي. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخوانی غړي او د غراز د پخوانی نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت د دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت اوسنی وضعیت هم اندېښنه وښود او ویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپلې خبریالې واورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اطاعتي جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محی الدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسون غړیتوب لري. د دې چې د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د مؤسسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسي او بنیادی
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیزه موخه د ټاکنو لاري واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدي موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش ننګونو په اړه زیات ونه کړل، خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توحید د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته او د بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سولې ژوندې تریخ او د زغم نه ور کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره تېره کې رد کړي دي. ښاغلی دانش د خپلو خبرو په دوام کې دا کړه چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکری توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیک اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پرېکړو تسلیم وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. هم غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د ټاکلو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویان یې د ټوله مجاهد تغییر مضمون غوښتنې ځواب نه کړي. کومکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمایل شوې تیری دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یادې شورا په خپل خوشي منشور کې 14 مادې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول، قومي، ژبني او مذهبي تنوع، حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دا یې د افغانستان د ویش په معنا ګڼلی وه.
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که راپور ما اوریده لیوی بشپر د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمیر پخوانیو سیاسیونو، دغه راز د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ولسي جرګې د یو شمیر غړو په ګډون سره راټول شوي او تر دغه شورا، یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دي او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، یا هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې، دا هغه موضوع و چې پخواني ولسمشر اشرف غنی هم ډیر پرې ټینګار کاوه، خو هسې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان ونیو. څه فکر کوئ دغسې شوراګان د دې مخکې هم جوړې شوې دي نور په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سره ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوی د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر 40 کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک ته غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زمن د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه، توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمون د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. مونږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زمونږ مشکل چې دی، دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې مونږ دغه حد ته رارسېدلي.
بلې، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې مونږ ملي د ملي وحدت تقریبا زد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه سرګن کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولیږي، ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غنی معاونو او په خوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د تصدي دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي، دوی هغه هغه څه خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته واړو چې هلته جزایر د قدرت، همدا تېر نظامونه کې تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه ده چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته، قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړله، افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شي او د بند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړه شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي و. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکولېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څېرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و، پخواني جګړه ماران، هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرحه افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیستی، هم خپل افغانانو اخیستی. یعنې زموږ غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی، او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل پسله هغه حکومت هغه یو لور ته وزي چې مسؤلیت پذیری او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلي کړي. دوی خپله ډیری د قانون ماتوونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټول شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثي یاغیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کشتیو حمله زیاتې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې پنهښ شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنیو چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حسینو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی ځواب پرینشتي. د حسینو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په دیارلس ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویشت هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې مشت افغان کډوال وای د هغونو کارټونو د بایو د پلیکولو وست نه لري چې د ایراني چارواکو خوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګ نه لپاره د توزیع لړۍ لوي مدیرایس امپایل شوی ده. نور په دې پورته
د افغانستان لویدیز گاونډي هیواد ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای هغه لګ چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارټونو په بدل کې غوړي وردی او دوی نشي پوره کولای. دا کارت په ایران کې مشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي او هر کډواله کورنۍ باید د 300 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومان اضافه ورکړي. لو دوی څخه دوه تنو چې نه غوښته نمونه پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل
برج مثلا
د میاشتې نه میلیونه تومنه لس میلیونه تومنه کار کو څلور پنځه میلیونه یې زموږ د کور مصارف کیږي، څلور پنځه میلیونه یې چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کیږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده، موږ د کورنۍ څلور غړي 300 میلیونه تومنه له کوم ځای کو
قانونی سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنی وکړو ته ویشي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 16 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغه خبری وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بهتره د افغانستان مسایل تر اغیز د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورستوي او ورو او بارونو ته خلک ډیر خوښته چور سره بده وبو زیر می ډیر شي خپل خلکو هم د وورو د زیر مکول زنی لارو چارو تم خکړه ده
ل اوګدې وچکالی ورستا ل تیری ویونې راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالی د لمنځتللو هلي راوټو کېدلې د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران وریږي د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبوخ کته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واور ذخیره کوي د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکي ذخیره کړه
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه ترڅو له دلاره وکول شو د ځمکې لاندې د اوبو سطح پروژه کولو کې مرسته وکړي
د کابل اوسیدونکو حاجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه د جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثرا یا په بام جام شي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه موږ ته چو
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خامې وي او واوره بخپل ذخیره کېدله
په خو خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولېدلې حالت به ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخه متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي د اوبو د برخه متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسې خو دي
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو مخ ونی وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه خودلې د روان المریض کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره ویل افغانستان په 13 ډیر شو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لار بند کړی د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله دغه لار پرمخ بند د نن شپږمه ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سره بلکه
موږ د حکومت زغواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش ته وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار